احمد سیری در همین مورد هم گفتگویی داشتیم، اونا هم نظر جالبی دارن در این مورد.
البته پدر پروگرام که بیا به هم رشی و خبری به او که
خب برنامه خوش
درنو اوریدونکو د مخاطر دی چې پروگرام مطالب درته وړاندې کوم. سلیم محمد صالح استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې مهم خبرونه راوړي.
سلامونه هم ومنی په فایل کې د خبرونو لنډیز. د افغان حکومت چارواکي وایي د طالبانو دویم لوی مشر ملا برادر چې په پاکستان کې نیول شوی د پاکستان لخوا شای افغان حکومت ته وسپارل سي. په داسې حال کې چې د مجید عملیاتو د 13 ورځې ناټو وایي نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د مخالفه وسلوالو له لږ مقاومت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 350 ماشومان وژل شوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تورنه کړي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په برخه کې غلط او نامتوازن رپورٹ برابر کړي. بشپړ خبرونه اوري. د افغان حکومت چارواکي وایي د طالبانو دویم لوی مشر ملا برادر چې په پاکستان کې نیول شوی د پاکستان لخوا افغان حکومت ته سپارل کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي زمری بشری شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل پاکستان له دې سره موافقه کړې چې ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بشری زیاته کړه چې په دې اړه په پاکستان کې مشورې اوس هم دوام لري.
ملا برادر هم یو افغاني تبدی پرون د تسلیمېدو په هکله هم خبرې وسوې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر موافقه وکړه چې دا سړی به افغانستان ته سپاري. ولې خبره پاتې سوه یو اندازه مشورو ته.
پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد انی فتمر په اسلام آباد کې د اف بی آی یا د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې له مامورینو او د پاکستان له امنیتي مقامات سره په دې اړه خبرې وکړې. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله اسلام آباد ویلي تر اوسه د ملا برادر د تسلیمولو په اړه کوم رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې او له ملا برادر څخه به لومړی په پاکستان کې د پاکستاني مقامات لخوا تحقیقات کیږي. په داسې حال کې چې د مرجع د عملیاتو 13 ورځ د ناټو وایي نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو له لږ مقاومت سره مخامخ دي. د ناټو او امریکایي ځواکونو شاوخوا 15,000 عسکر د مرجع په عملیاتو کې برخه لري. د عملیات د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د استوګنځیو د موندلو او پر دې سیمو د حکومتي او نړیوالو ځواکونو د کنټرول لپاره پیل شوي دي. داسې ښکاري چې د مرجع عملیات له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د طالبانو واکمني نسکوره سوي په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي عملیات وي. بل خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون پرون په خپل راپور کې وویل چې په مرجع کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د 13 ماشومان په ګډون 28 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا دفاعي مقامات پرون وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي قومندانانو د ملکیانو د نارضایتۍ د کمولو لپاره د شپې لخوا د خپلو ځواکونو ته د عملیاتو د محدودولو امر کړی دی. د مقامات د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه ځانګړی هدایت تیره میاشت د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریستل لخوا صادر سوی وو. له دې پوځي مقامات څخه د یو له قوله چې نوم یې نه دی ذکر سوی ویل شوي دا مهمه او له اهمیته ډکه مسله ده او موږ نه غواړو چې په پلا ځانته دشمنان پیدا کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 350 ماشومان وژل شوی دی. راډیکا کومارا سوامی چې د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دی وایي ناټو ځواکونه د 153 ماشومانو د وژنې مسؤل دي چې 131 تنه یې په هوایي بریدونو او 22 د شپې لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دي. د بانکیمون ځانګړي استازي دا څرګندونې وروسته لغې وکړي چې د افغانستان لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریستل سره په کابل کې خبري وکړي. مکریستل په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ژمنه وکړه چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره به د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په حملو کې تیر میلادي کال 128 افغان ماشومان وژل شوي دي. خو دا څرګنده نه ده چې په دې منځ کې څوک د پاتې 65 ماشومانو د وژنې مسؤل دي. و اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تورنه کړه چې د ایران د اټومي فعالیتونو په برخه کې غلط او نامتوازن رپورت برابر کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې چې د دې ادارې د نوي مشر یوکیا امانو تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خپریږي، د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه ښول شوې او ویل شوي شایي ایران به هڅه کوي یو نوی توغندی ډیزاین کړي. د دې راپور په اړه غربي قدرتونو او روسیې بیانونه خپره کړي. ښاغلی امانو په راپور کې له ایران غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري وکړي او دا څرګنده کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره کې د ایران استازي اصغر سلطانی وویل د امانو راپور ځکه غلط دی چې د ایران چارواکو د ایراني چارواکو غوښتنې نه منعکسوي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې ایراني چارواکو د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته څو ځله ځوابونه ویلي دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر نن د دې هیواد له لوی درستیز او صدر اعظم سره په 2003 میلادي کال د اسلام پاله حکومت راپرځولو د پلان جوړونې د تورونو په اړه جدي بحثونه وکړي. ولسمشر عبدالله ګل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې پوځ ویلي دي د یو شمېر لوړ رتبه متقاعدو او برحاله پوځي چارواکو نیونې په ترکیه کې حالت جدي کړی دی. ټاکل شوی عبدالله ګل له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او لوی درستیز ایلکر باسبوک سره په انقره کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې وګوري. د دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د ترکیې د پوځ 50 عالي رتبه او پیژندل سوي غړي ونیول چې د سمندري او هوایي ځواکونو دوه پخواني مشران هم پکې شامل دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف هوایي هغه او د امریکایي وایي چې هغه او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې سلاسیوي چې د ستارت په نامه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو او تیاری چارې چټک کړي. کرملین په یو اعلامیه کې ویلي پرون میدویدیف له ولسمشر اوباما سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د یاد سوي تړون په اړه پر خبرو او د اسنادو د ژر تر ژره بشپړېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف د ستارت یو په نامه د 1991 میلادي کال د پوځي ستراتیژیک تړون د نوي کولو ژمنه کړې. د دې پوځي تړون موده 13 میلادي کال ختمه شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون ویل روسیا او اروپایي ټولنه باید ژورې اړیکې سره ولري. د روسیې ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو نوی مشره په لومړي ځل د مسکو په کتنه بوخته ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له کاترینا اشتون سره تر خبرو اترو وروسته خبرلانو ته د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ په آینده کې د پراخې همکارۍ خبره وکړه. تر دې مخکې د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ روابط خړ پړول، خو له سمدي رئیسې دواړه لوري د همکارۍ خبرې کوي او تمه د هغه تړون هم نوې کړې چې په 2009 میلادي کال کې یې موده ختمه شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د اروپایي هیوادونو مشران او وزیران به نن په بوداپست کې د دانوب سیمې د اقتصادي او محیطي پرمختګ په اړه خبرې کوي. دا د بروسلز د کانفرنس یوه برخه ده چې د دې سیمې لپاره د اروپایي ټولنې ستراتیژي پکې څېړل کیږي.
اته بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. زما سلامونه یو ځل بیا ومنه. زه فریده هوب سیفیم او د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د راټول شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم. لمړی دا وری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان افغانستان ته د طالبانو د یو لوی مشر مولا برادر له تسلیمولو سره چوسی په بند کې د موافقه کړي. په رښتیا په پاکستان کې به مولا برادر افغانستان ته پرختیا پاکستان به مولا برادر افغانستان ته وسپاري. په دې اړه د یو سیاسي کار په نظر اوري. په ایران کې د پاکستان سفیر وای خی د جندولا ډلې مشر د پاکستان په مرسته نیول شوی. درونو نورو مطالبه ترڅنګ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو. افغان مقامات وایي ملا برادر چې د طالبانو د مشر ملا عمر څخه وروسته د طالبانو دوهم لوی کس دی او د مخه په پاکستان کې نیول شوی وو د افغانستان دولت ته به یې تسلیم کړي. په لویدیزو خبری رسنیو کې هم په دې اړه معلومات خبره شوې دي. ساعت مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند هم په دې اړه خبري وکړي او ویل چې په دې اړه په پاکستان کې مشورې دوام لري. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په اسلام آباد کې د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي ادارې له مامورینو او د پاکستان له امنیتي مقاماتو سره خبري وکړي. خو د اسوسییټډ پریس په وینا اسلام آباد ویلي تر اوسه د ملا برادر د تسلیمولو په اړه کوم رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې او له ملا برادر څخه به لومړی په پاکستان کې تحقیقات کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له وینز مری بشری څخه مې ساعت مخکې په دې اړه پوښتنې وکړې او لومړی مې په اسلام آباد کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر او د البته د حنیف اتمر او د پاکستان د امنیتي مقاماتو او د امریکا د اف بی آی د مامورینو د ګډو خبرو په اړه ترې معلومات وغوښتل. رته وویل
بلې پرون د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر شاغل محمد انیس اتمر پاکستان ته سفر درلود او په اسلام آباد کې په یو درې اړخیزه غونډه کې چې په هغې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د امریکې د اف بی آی د ادارې مشر ګډون درلود. هغې کې اشتراک وکړه او په دې غونډه کې پر څلورو عمده موضوعاتو یا ټکو باندې بحث وشو. اوله عمده موضوع د دوو کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ نږدې همکاري او خوشبختانه پر یو میکانیزم باندې هم تصمیم ونیول سه چې دا میکانیزم به تطبیقیږي او د دغه میکانیزم په روشنایي کې به دا همکاري ته ادامه ورکول کیږي. دوهم موضوع چې په دغه غونډه کې مطرح شو هغه د سرحداتو امنیت او د سرحداتو کنټرول و. او دریم موضوع چې په دغه غونډه کې مطرح شو هغه د افغان بندیانو چې په پاکستان کې بندیان دي او د پاکستان په زندانونو کې د توقیف لاندې دي، دغو سپارل افغانستان دولت ته چې د افغانستان په دولت کې د افغانستان په زندانونو کې د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ له دوی سره چلند وشي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم بل مقابل همده غوښتنه درلودله چې افغانستان د هم د دوی بندیان چې پاکستانی ادواوی دی او د افغانستان په زندانونو کې د توقیف لاندې دوی هم پاکستان ته وسپارل شي تر څو هغوی هم په خپل هیواد کې د هغو قوانینو پر بنسټ باندې ورسره چلند وشي. څلورمه عمده موضوع چې بحث اوس هغه دا وه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له خپل سیال نه وغوښتل چې د افغانستان د سفیر په هکله محترم عبدالخالق فرایی په هکله چې ډېره اوږده موده کېږي تښتول شوی دی د نامعلومو سره کسانو لخوا او د ده له سرنوشت نه کوم واضح او روښانه آینده نه ده معلومه. نو له دوی نه وغوښتل چې د ده په خلاصون کې د لا ګړندي او جدي ګامونه پورته کړي او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم ټینګ اطمینان ورکوي چې په دې هکله به لا ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو د ښاغلي فرایی صاحب
په ځانګړې توګه دغه د ملا برادر د تسلیمولو په اړه سویل کیږي. خبري اجنسونو کې دا راغلي دي د پاکستاني مقاماتو له قوله دوی وایي چې افغانستان تر اوسه پورې په رسمي توګه موږ نه د ملا برادر د تسلیمولو په باره کې کوم غوښتنه نه ده کړې. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
بلکې چې ملا برادر هم یو افغاني تبع دی د افغانستان دی او پرون د تسلیمېدو په هکله هم خبرې وشوې او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې دا سړی به افغانستان ته سپاري. ولې خبره پاتې شوه یو اندازه مشورو ته او دواړو وزیرانو فیصله وکړه چې دوی به له خپلو عدلي مسؤلینو سره خبرې کړي په خپلو ممالکو کې تر څو هغوی د قانوني زمینه مساعده کړي چې څنګه کېدلی شي ټول افغانان ټول زندانی افغانان چې پاکستان کې زندانی دي دوی بیرته افغانستان ته راوي او د پاکستان اتباعو چې د افغانستان په زندانونو کې د توقیف لاندې دي هغوی پاکستان ته بیرته واستوي. یعنې ملا برادر هم پکې شامل دی. پر دې موضوع هم خبرې وشوې، تفاهم په اصولو کې سوی دی. یوازې خبره موکوله شوې ده تر څو له عدلي مسؤلینو او مقاماتو سره په دواړو هېوادونو کې خبرې وشي، هغوی قانوني زمینه سازي ورته وکړي او وروسته له هغې دا کار په عمل کې پلی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند مری بشری وو چې د ازادۍ رادیو سره خبري وکړي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر د پرونیو خبرو په اړه چې په اسلام آباد کې کړي دي خبري وکړي او یو عمده موضوع یاد کړ چې د خغلی حنیف اتمر خبري د پاکستان او امریکا د مقاماتو سره یو عمده موضوع د طالبانو د یو لوی قومندان ملا برادر د تسلیمولو مسله ده چې هغه په پاکستان کې سمو د مخکنی ول شوی وو. دا اوس سره په ټلیفون کې په افغانستان کې په پاکستان کې البته په خانه افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپو احمد سیدی را سره په ټلیفون کې د سیدی صاحب خراغلی تاسو سوې سیدی صاحب په دغه حالت کې چې د مخه د ملا برادر تر نیولو د مخه د سیګونګوسی وی چې ملا برادر د طالبانو یو هغه کس دی چې غوښتلې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره او د طالبانو د یو ځکېدو په اړه خوشبيني لري خو دلاو د هغه نیول به تاسو فکر کوي چې څومره اغیز وکړي دغه د سولې په خبرو باندې تاسو په نظر؟
اول باید بوایم چې هغه مداخله چې عربستان سعودي د مسالې لپاره کوي د پاکستان په یو نوع کې حساسیت ده. بیا دا خبره چې رحمان ملک کړی چې موږ ملا برادر افغانستان ته تسلیم وو، تاسو معلوم ده چې درې ورځې مخکې رحمان ملک وویل چې ملا برادر موږ نه دي نیولي. بیا نو ملا برادر ته وزارت داخله پاکستان سره نه دي، دی د اردو سره دي، د پرویز شاه کیهاني سره دي. بل خبره هم دا ده چې په دې شرایطو کې ملا بیله دین چې د پاکستان د استخبارات نه اجازه واخلي د افغانستان له مقاماتو سره او د سپین سره په تماس کې وو. بیا د پاکستان استخبارات دې ته جزا ورکوي، دې ته جزا ورکوي چې هر څوک بیله موږ اجازه نه د افغانستان سره مذاکرې وکړي یا د سعودي سره مذاکرې کړي جزا یې د ملا برادر نه بدتر وي. دا یو واقعیت ده. دا خوشي کېدل چې اوس د محترم بشری وایي لما فهم لما په نظر په دې شرایطو کې امکان نه لري، چې د ملا برادر سره زیات رازونه دي، پاکستان تشویش لري چې دا رازونه په افغانستان کې افشا کړي نور بجنګ جوړ شي. دا یو څوکي خبرې دي او مذاکره دي، اما عملي باندې به نه لري. امیر رحمان ملک هم داسې شخصیت نه دی چې د خبرې د منلو وړ وي یا تصمیم نیول کې سړی وي.
سیدی صاحب دا اوس خو تاسو سره په ټلیفون کې په دغه خبرو کې چې خاغلی زمری بشری وکړلې چې ویلې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي او هغه په څلورو برخو ویشلې او توضیح ورکړه چې یو د پاکستان د کورنیو چارو او د افغانستان د کورنیو چارو ترمنځ د یوې ګډې همکارۍ د میکانیزم موضوع او د سرحداتو د کنټرول او د افغان بندیانو د تسلیمولو او بل اخر یو هم د موضوع تاسو د پخانی همکار عبدالخالق فراهی موضوع چې په پاکستان کې د افغانستان جنرال قونسل وو او لډیر مخ وخت د په پاکستان پیښور کې البته د باندې حمله او بیا ورکیدلی د غستاسو څه فکر کوي چې دا ولې د دې فراهی سه موضوع دومره وزندیدل او تر اوسه هم یو ډول مجمله پاتې ده چې دغه فراهی سه په مشخصه توګه چیرته ده او د په اړه د تاسو وروستي معلومات څه دي؟
هر خبر چې زه معلومات لرم یو سره چې یحیی هجرت نومیدل یو وخت په خوګانی کې د طالبانو په وخت کې ولسوال وو، د عبدالخالق فرایی نیولی وو، وروسته دغه سړی ووژتل شو، یعنی یحیی هجرت مړ شو. حاجي عبدالخالق فرایی د کوم تنظیم د کوم جهادي خلکو سره نه دي، زه باورمن یم چې د ISI سره دي. هیڅ تنظیم یعنی هیڅ تنظیم په پاکستان کې حاجي عبدالخالق ور سره نه دي، دی د ISI سره دي. حکومت افغانستان چې په دې واره کې کار کوي یا نه کوي هغه ته مربوط ده. زه نور رسم کولای چې په دې باره کې توضیح
ورکړم. ښه، نو د اخیری پوښتنه همدغه د طالبانو موضوع باندې بره شو. تاسو د مخه په دې باندې تبصره وکړه د ملا برادر په موضوع باندې، اوس ګوري یوازې ملا برادر نه دي، نور طالبان هم په پاکستان کې نیول شوي دي او بل اخوا افغان مسولان وایي چې دوی د سولې د خبرو لپاره د یو شمیر طالبانو سره خبرې کړې دي. تاسو دغه تاثیر څه ګورئ چې مثلا ملا برادر محاکمه شي او ونیول شي او مثلا یا تسلیم ورنکړي شي افغانستان ته، دغه به یو ډول ویره ونه پرای په نورو قومندانانو کې؟
یقین فقط ما وایي چې ملا برادر یا ملا کبیر صاحب د ایسای ادب ورکړي چې تاسو بیل موږ اجازه نه ولید پاکستان د افغانستان سره تماس نیولی، تاسو ولید عربانو سره تماس نیولی. باید هر مصالحه یا مذاکره، هر جنگ یا مشقت چې رامخت کیږي باید پاکستان وایي، یعنی ایسای وایي، باید له موږ لارې نیوسي. هر څوک چې له موږ بې اجازه نه دا کار وکړي دغه جزا ده. د دوا فایده وکړه، یو فایده یې دا خلک ونوول چې د نورو نه عبرت شي. بل خبره هم دا امریکایانو ته وویل چې دغه خلک افغانستان کې و چې عملیات تلمن کې شروع شو بیرته دا وته خېدل مونږ نیولې پس په تسلیم کوو راکې پیسې راکې ډالري دا پاکستان د وګړو سیاست منافقت سیاست دی.
ډېر زیاته مننه د په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سیدی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د پټو چینلونو لاله د سولې د خبرو اترو هڅې روانې دي، کارپوهان وایي چې دا هڅې د دې لپاره کېږي چې مخالف اړخونه ځان یو د بل په غوښتنو او هدفونو پوکاندي. رویټرز خبری آژانس د بریتانیې د اکسفورد پوهنتون له یوې څېړونکې اودري کورس کرونین سره په مرکې کې دا موضوع څېړلې ده. کرونین په نړۍ کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو او د هغو د فعالیت د ختمولو په اړه ګڼ کتابونه لیکلي دي. تروریزم څنګه ختمیدی شي د دې د یو کتاب نوم دی چې له 1918 میلادي کال راهیسې د نړۍ د 415 یا فعالو وسلوالو ډلو په اړه د څېړنو مجموعه ده. میرمن کرونین له رویټرز خبری آژانس سره له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړي دي چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امنیتی چارو څېړونکو اودري کورت کرونین وایي له طالبانو سره د سولې له هر راز احتمالي خبرو مخکې ښایي لازمه وي چې د طالبانو د غورځنګ د پیچلي ترکیب او د دوی د انګیزو د عواملو د معلومولو لپاره له دوی سره تماسونه ټینګ شي. سپینه مانی وایي چې له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري او امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د احتمالي خبرو ترڅنګ باید د طالبانو ضد پوځي کمپاین هم جاری وي، خو ښکاري چې له طالبانو سره غیر مستقیم تماسونه ټینګ شوي دي. د راپورونو له مخې افغان سیاستوال او د طالبانو د متحدو ډلو استازیو تیره میاشت د مالدیف په ټاپو کې کتنه سره وکړه او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډه هم په جنوري میاشت کې په دوبۍ کې د طالبانو له استازیو سره وکتل، که څه هم ملګري ملتونو نه دا راپورونه ردوي. د اکسفورد پوهنتون د جګړې د بدلیدونکو خصوصیت د پروګرام جګپوړې غړي اودري کورت کرونین وایي چې دا د متخصصو ډلو ترمنځ د سولې په معاملو کې یو عامه خبره ده چې ځان یو د بل په دریځ پو او ځان ته د مقابل لوري اندازه معلومه کړي چې آیا د معاملې امکان ورسره شته کنه. کرونین له رویټر خبری آژانس سره په مرکه کې وویل له خبرو اترو سره تل د پردې تر شا تماسونه ملګري وي. دا وایي تاسو باید پرله پسې مقابل لوري ته داسې استازي واستوئ چې خیرات شي، ځینې وخت د استخباراتو اجنټان او کله درېمګړي کسان. میرمن کرونین وایي چې دا به د حکومتي چارواکو لوی غفلت وي که په ټیټه کچه دا ډول چینلونه رامنځته نه کړي. ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره په دې وروستیو کې یوه هر اړخیزه تګلاره جوړه کړې ده او د دوی پر مشرانو یې غږ کړی چې د حکومت لخوا په جوړېدونکې لویه جرګه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د بری خوند لیدلی او د هیواد پر زیاتو سیمو یې د خپلې واکمنۍ کړۍ راتنګه کړې، کم شمیر افغانان هیله مندي چې د سولې هلې ځلې به نتیجه ورکړي. خو میرمن کرونین چې د وسلوالو فعالیتونو په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي وایي د پخلاینې د خبرو اترو لپاره د افغانستان په سیاسي صحنه کې فعالیت هومره مهم دی لکه پوځي اقدامات چې دي. کرونین وایي د طالبانو په اړه خبرې د افرادو د یوې مغلقې مجموعې په اړه خبرې کول دي. د سیاسي چارو دات څېړونکي وایي په داسې حال کې چې طالبان په دې پوهیږي چې لوی ښارونه له امریکایانو نشي نیولی، پوښتنه دا ده چې آیا دوی ځان ته سیاسي موقف قایل دي او کنه. دا زیاتوي دا چې طالبان خپلو سیاسي اهدافو ته د جګړې د دوام له لارې رسیدلی نشي هغه تعبیر دی چې کولی شي دوی خبرو اترو ته وهڅوي. د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان وایي د امریکا دا پلان چې د 2011 کال د جولای تر میاشتې پورې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري ښایي طالبان په خبرو اترو کې له ګډون څخه ډډې کولو ته وهڅوي، ځکه فکر به کوي چې واشنگټن ښایي د ولسمشر حامد کرزي له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو میرمن کرونین وایي دا به حتماً یو خنډ نه وي، ځکه که چیرته د امریکا ملي امنیت ته بیا هم خطر پیښ شي امریکایي ځواکونه سمدستي افغانستان ته ستنېدای شي او افغانان ټول په دې پوهیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او هرات ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او د سلګونو کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په تور دوه تنه نیولې دي. د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې له نیول شوو کسانو څخه جدي تحقیقات دوام لري تر څو نور ملګري هم ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د
د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې نیول شوي کسان د ځانوژونکو حملو په سازماندهي په وسلوالو حملو بم ایښودنو او د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په ضد د مبارزې د ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ یو کس رسنیو ته وښود چې د دوی په خبره په هرات ولایت کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه تنظیمول. د دې ادارې مرستیال سید انور وویل چې دوی هڅه کوي د نیول شوي کس په مرسته په هرات ولایت کې د نور ملګری هم ونیسي.
ملا محمد عیسا سردسته
دایوی مولا محمد عیسا په هرات ولایت کې د تروریستي او ځانوژونکو حملو پلانونه جوړول، د خلک وژل او په بیلابیلو سیمو کې غلاوې کولې. د اوبو او انرژي وزارت په سرپرست محمد اسماعیل د ځانوژونکو حملې اصلي طرح هم دی وو او د محل ورڅخه جدي څېړنې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره وایي دوی یو کس د کابل ولایت په شاراسیاب ولسوالۍ کې له کابو 2000 کیلوګرامه امونیم نایتریت سره هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په ضد د مبارزې د ادارې مرستیال سید انور وایي چې له دغو سرو څخه په تخریبي فعالیتونو کې استفاده کېده او دوی هڅه کوي نور هغه کسان هم ونیسي چې په دې شبکه کې شامل دي. افغانستان ته د امونیم نایتریت سره واردول، استعمالول او لیږدول سمه د مخکې د افغان دولت لخوا غیر قانوني اعلان شول، ځکه چې ویل کیږي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په چاودنو او نورو تخریبي فعالیتونو کې ورسخه ګټه پورته کیږي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په ځینو سیمو کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی، په ځانګړې توګه ځانوژونکو او بمی حملو ته.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د خپلو عوایدو د غوره راټولولو او په خپلو ادارو کې د لا شفافیت په هدف په کابل کې درې ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د دغه سیمینار د پای په مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر وویل چې په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره به له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستی شي او د پیسو د فزیکي راکړې ورکړې پر ځای به بانکي لاره غوره کړی شي. خو د ترانسپورت ځینې مشرانو بیا سر ټکاوه چې ځینې والیان دوی په کارونو کې مداخله کوي او خپل کسان پر دندو ګماري. پمکړی په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په دې وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره په پام کې لري چې داسې نوي پروګرامونه پلي کړي چې د عوایدو په راټولېدو کې شفافیت باوري شي. د ترانسپورت د وزارت سرپرست ډاکټر محمد الله بتاش د مرکز او ولایتونو د ترانسپورت رئیسانو ته د یوې روزنیزې دورې د فراغت د سندونو د ورکړې پر مهال وویل چې په فزیکي توګه د پیسو د اخیستلو له امله دغه وزارت بدنامه شوی دی، نو له همدې امله غواړي چې تر دې وروسته د ترانسپورت په هر دفتر کې بانکي څانګې پرانیستل شي څو شفافیت رامنځته شي. ډاکټر بتاش د ولایتونو د ترانسپورت چارواکو ته په خپلو خبرو کې داسې وویل:
اداراتتن در بین ادارت افغانستان نیکنام نیست.
دی وی ستاسو ادارې د افغانستان په ادارو کې خنوم نه لري چې دا ټول حکومت پورې هم اړه لري او له تاسو سره هم اړه لري. نو تر هر څه د مخه په دې برخه کې باید سیستم شفاف کړو او له نیکمرغه ټکنالوژي په دې حد کې ده چې کولای شي له موږ سره مرسته وکړي. که دا لومړی له کابل څخه پیل کړو، نو د کابل په څلورو دروازو کې باید عصري ټرمینلونه جوړ کړی شي چې بانکي څانګې هم ولري، نو بېل شکه چې عواید به مو زیات شي. د ترانسپورت سرپرست وزیر ده هم وویل چې تر دې وروسته به هر څه وکړي چې په دې وزارت کې کار د کار اهل ته وسپاري. هغه سیستم چې د ده په وینا تر دې وړاندې په دې وزارت کې پیاوړی نه و. خو د ترانسپورت ځینو رئیسانو بیا شکایت کاوه چې ځینې والیان او ځینې وکیلان د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او هغه په دې توګه چې که د هغوی د خوښې کسان پر دندو ونه ګماري، نو بیا تهدید کیږي چې دا پخپله د شفافیت مخه نیسي. د زابل ولایت د ترانسپورټ یو چارواکي بیا خپل نور ستونزې داسې کتار کړي.
زه اجتاج ګل خیرخواه د زابل ولایت د ترانسپورټ مسؤل. زابل په ولایت کې د ترانسپورټ پاکله باندې سراسر مشکلات لرو. دا شي د زابل په ولایت کې زابل یو بس چار مدیریت تر اوسه پورې د ترافیکو په یو وتا کې اوسېږو. د وزارت له خوا موږ سره تر اوسه کوم کومک نه رسوي او دا شي د راټولولو کې له موږ سره د پولیسو نه همکاري او بس د مقامي ولایت د خپل مربوطه وزارت د سکتور خصوصي د دې من سره داسې عامتام همکاري نه د سوینو په دې لاسره بس اوایت کو کې کله کله کمای راځي.
د خلکو او د چارواکو د غوستونستا په پام سره ځینی کارپوهان په دې باور دي چې که د هوایی او ځمکني ترانسپورت په برخه کې یو شمېر نوي پروګرامونه پلي نشي نو له یوې خوا د خلکو نفوس مخ پر زیاتېدو دی او له بلې خوا کافي مواصلاتي لارې وجود نه لري. نو له همدې امله ښایي په افغانستان کې ترانسپورټي ستونزې نورې هم زیاتې او پکې فساد نور هم اوج ته ورسیږي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې د ورکوشو وازیزان او دوستانو پروګرام لرو. هم د شنمې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډو خبرو او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ او هغه مسایلو په اړه چې دوی دواړه ورباندې اختلاف لري مفصل تحلیلي مطلب برابر کړی دی. سات ګورم د دې اتنیمې بجیدی سالی محمد سالی استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغان حکومت چارواکي وایي د طالبانو دویم لوی مشر ملا برادر چې په پاکستان کې نیول سوی د پاکستان لخوا افغان حکومت ته سپارل کیږي. ناتو وایي نړیوال ځواکونه د مرجی په عملیاتو کې د وسلوالو کسانو له لږ مقاومت سره مخامخ دي. د امریکا دفاعي مقامات وایي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ پوځي قمندانانو د شپې لخوا خپلو ځواکونو ته د عملیاتو د محدودولو امر کړی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3500 ماشومان وژل شوي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تورنه کړه چې د ایران د اټومي فعالیتونو په برخه کې غلط او نامتوازن رپورت برابر کړی. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر نن د دې هېواد له لوی درستیز او صدر اعظم سره په 2003 میلادي کال د اسلام پاله حکومت راپرځولو د پلان جوړونې د تورونو په اړه جدي بحثونه وکړي. ټاکل شوی نن ویکتور یانکوویچ د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران لمځکې څخه هوا ته د یو ډول توغندي خرڅول یې ځنډولي.
په روانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. یو راپور هم لرو. راپورونه وایي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پر وروستو دوه کلونو کې لا هم کړکېچن شوي نن په نوې ډیلي کې خبرو ته کښېني. خو پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر له مسلې نیولې تر افغانستان او د اوبو پر مسایلو لانجه شته نو څه ډول به خبرې وکړي او څه فیصلې به وکړي؟ په دې اړه تفسیر تر لږ ځنډ وروسته اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشی او د هغه د هندي سیال نیرو پامارا او خبرې د سیمې او د دوی د خپلو هیوادونو پر مهمو مسلو متمرکز وي. د پنځمبه د ورځې په خبرو کې به یو مهمه موضوع د امنیت مسله وي چې هر کله د دوی ترمنځ په خبرو کې د خنډ سبب شوی ځکه هند له پاکستان څخه غواړي چې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ وویل چې د دې هیواد لوی اندېښنه د هغو یاغیانو په اړه ده چې په پاکستان کې ځای په ځای دي او د هغه خبرې به د ده د پاکستاني سیال سره پر همدې موضوع تمرکز ولري. هند همداشان د پاکستان استخبارات له یاغیانو سره پر همکارۍ تورنوي خو اسلام آباد هر کله دا ډول تورونه ردوي. بلخوا شاه محمود قریشی تیره میاشت ویل که چرته هند پر امنیت ډیر تمرکز او ټینګار وکړي نو د هغوی په خبرو کې به مثبت پرمختګ رانشي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ بله مسله د کشمیر پر سر جنجال دی. د دې سیمې پر سر دواړو خواوو درې ځله جګړه کړې چې له 1978 کال راهیسې په زرګونو تنه پکې وژل شوي دي. داسې ویل کیږي چې ډیر کشمیریان له هند او پاکستان څخه د استقلال غوښتونکي دي. د اوبو مسله هم د دوی ترمنځ اختلاف عمده موضوع ده. هند او پاکستان د هغو دریابونو پر سر چې سرچینه یې په هندي کشمیر کې ده او د پاکستان په خاوره کې بهیږي هم اختلاف لري. په دې اړه د ځانګړې موافقې له مخې چې په کال 1980 کې وشوه، هند حق لري چې له دریو ختیځو او پاکستان له دریو لویدیځو دریابونو د اوبو څخه ګټه واخلي. پاکستان د خپلو زراعتي مځکو د خړوبولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا لري، نو ځکه غواړي چې له هند سره یې د اوبو مسله د اوسنیو خبرو په اجنډا کې وي. خو هند د پاکستان د اوبو د لور د بدلولو سره په هر طرف کې چې وي موافقه نه لري. د دې ترڅنګ د سیاچین د یخچال موضوع ده چې د سمندر له سطحې څخه تر 5000 مترو پورې لوړوالی لري او د هیمالیا د غرونو په اوږدو کې موقعیت لري. دواړه خواوې غواړي چې له همدې سیمې څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره د حل یوه لاره عمومي، خو هند وایي تر هغه به له دې ځایه خپل ځواکونه ونه باسي چې پاکستان له هغو سیمو چې ورباندې کنټرول لري خپل ځواکونه لري کړي نه وي. بله مسله چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه پیدا کړي د سرکریک په نوم یوه سرحدي سیمه ده. دا سیمه د عربو د سمندر سره د دې دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه کې پراته ده. د سرکریک د تیلو او غازو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ جنجال دی. په همدې سیمه کې د دواړو هیوادونو په سلګونو کب نیونکي د یو بل لخوا نیول کیږي. هند او پاکستان دواړه د سرکریک په سرحدي سیمه کې خپل نقشې وړاندې کړي دي. د دې ټولو اختلافاتو سره بیا د افغانستان پر مسلې د دوی ترمنځ اختلاف لا ډیر شوی. هند او پاکستان دواړو په افغانستان کې د مداخله په ارتباط اوږده سیالي کړي، ځکه پاکستان له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی، په افغانستان کې د هند له حضور څخه ډیر اندېښمن دی. پاکستان پر هند تور لګوي چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د نارامۍ لپاره د یوې خوندي اډې په توګه کار اخلي او د بلوڅو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. خو هند دا تورونه ردوي او وایي چې دا هیواد په افغانستان کې د پرمختګ پر موضوع ډیر تمرکز کوي. دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو د نړۍ او په ځانګړي توګه د افغانستان له حالاتو خبروي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې هر ورځ اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org په یاد ولرئ. په ازادي رادیو په نننۍ د انټرنیټ په پاڼه کې د خغلی د افغان ولسمشر حامد کرزي تصویر ګوري چې په کې راځي د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو ته د بهرنیو اندېښنې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالمجید بابه د وسلوالو لخوا ووژل شو. دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. نادر نادری البته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي ویلي په هیواد کې ملکی تلفات اوج ته رسیدلی دي. نور مطالب هم لرو، تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو دغه ویب پاڼه وګورئ او نوي معلومات پکې د بیلابیلو مسایلو په اړه ترلاسه کړئ او خبرونه هم پکې ولولئ. اوس هم ورسی کی د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته په دغه پروگرام او بخی خودمه خاطر دی چې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ووري. جنقال کوزی ته باور ورکو چې د زینو لویدیز ورسپانو پانی اړولې دی او د افغانستان په اړه مقالې پکې لوستل دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د قدرت په سر مبارزو او هلو ځلو ته اشاره کړې او د مقالې په لومړی کرښو کې لیکي د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته جمهور رئیس حامد کرزی لوړه وکړه چې له دې وروسته به کارونه سموي او دغه راز د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس کرزی د کارونو څار به کوي. د ورسپانې په باور نه کرزی سم کار وکړ او نه هم جمهور رئیس اوباما یې څارنه وکړه. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې د تعجب وړ کار وکړ او د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر خپلواک او کنټرول لاندې کړ. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړو کې قرباني ورکوي، خو داسې بریښي چې جمهور رئیس کرزی یوازې له سیاسي واکمنۍ سره علاقه لري او دا کار بیخي ورانونکی دی. د ورسپانې په باور د یو صادق او با اعتبار حکومت د جوړولو په کار کې د جمهور رئیس کرزی ناکامي د طالبانو لیکو ته د وسلوالو په جذب کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز لیکي د جمهور رئیس اوباما اداره په دې اړه چې ولې د جمهور رئیس کرزی د قدرت د هیلو مخه نه ده نیولې، په ځای توجه او استدلال ممکن ونه لري. نیویورک ټایمز لیکي دا هم د تعجب خبره ده چې جمهور رئیس اوباما ونه شو کړای او یا نه غواړي جمهور رئیس کرځي وه چوي چې یو پاکه او شفافه انتخاباتي مبارزه دی وکړي. دا هم د یادول وړ ده چې افغانان غواړي د خپل اورګانونو چارې په خپل اداره کړي، خو د ډیموکراسي پراختیا مستقلو قضاوت کوونکو ته هم اړتیا لري. د افغانستان مات ګډ سیاسي سیستم لا هم بهرنۍ مرستې ته ضرورت لري. په امریکا کې بل خبرېدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو نیونو د پاکستان په سیاست کې د بدلون هیلې پیدا کړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د پاکستاني چارواکو لخوا د طالبانو د مشر د مرستیال نیول دا هیلې پیدا کوي چې د پاکستان غښتلې استخباراتي اداره له دې وروسته د هغو کسانو په ضد شوي چې یو وخت یې پخپله رامنځته کړي ول. خو هغه شمیر امریکایي چارواکي چې له پاکستانیانو سره له نږدې کار کوي په دې نظر دي چې د طالبانو د مشرانو په ضد د پاکستان د استخباراتي ادارې له دې وروستیو اقداماتو سره سره نشي ویلای چې پاکستان په واقعي ډول د طالبانو په وړاندې خپله ستراتیژي بدله کړي او کدا یو موقتي عمل دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کرښو کې د یو بل امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي هیڅوک له طالبانو سره د پاکستان د تیر وخت په اړیکو سترګې نشي پټولای او دغه راز هیڅوک د پاکستان همکاري هم له پامه نشي غورځولای. دا په اوس وخت کې په سم لوري یو ګام دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل پیغام پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي. ګرانو دوستانو دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د یادونه ورده چې د نن ورځې په پروګرام کې تاسو پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس ډیر تلیفوني پیغامونه هم تر رسیدلې دي چې په همدغه پروګرام کې به واوري. نو ګرانو دوستانو دغه پروګرام تر پای واوري کېدای شي چې د تاسو کوم ورکشوي عزیز هم پیدا شي. نو پروګرام به تر پای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 45 115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته واګیست. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا پیغامونه وورو په کوم کې چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه دواړه پیغامونه ازادي رادیو ته اوریدونکو را لېږلې دي. په لومړني پیغام کې د سلام په حق معلومات دي او په دوهم پیغام کې د شمس الرحمن په حق معلومات دي. راځي چې پیغامونه په ګډه سره وورو.
دا پاکستان سند ادراباد تندو عالم مری سره خبرې کوم. د فیزان دی دا یو دوه تر کال کیږي چې په سندنه سلام دی دماغي تاونه خراب. کله کله یو منټ دوه کسان چې یو خبرې دوی په برته دماغي تاون خراب د دې چې لاس پروش راځي سوځلې به بعد سوځنګ به دا و چې به ګثری ناسو شو ډاکټران ته ورښاره کوي. دا پاکستان ټیکداران یو څه چنده مند یو شپږ هزار ور وکړلې به ډاکټران ته هسپتال کې داخله کړي یو لاس ور پرې کړي. د دې سره اوس مشکل کله پښتنه وکړو از ما کور په کندهار ته راځي کړي چې د پلاټ نه مې نه یاغ نه میږي. یو ورور مې دی وایسته پلان نه میږي او آیات الله دی یو محمد ولی دی کاو دولی په دغه نامه نم دی او به هم څوک دغه خبر لري په دغه شماره د ټلیفون راو کې 03 02 3 8 5 5 5 5 شماره یوار به 03 02 3 8 5 5 5 5 پنځه سلام علیکم.
سلام رنگ قوم پاس سلامه دا یو الک ما سره دا پنوم شمس الرحمن دا د خوست ولایت دا تنې ولسوالۍ دا د پلار نوم محمد خان دا او د نیکن په قوم باندې منګل دا د نیکن نوم وزیر خان دا د کاکا نوم صوبت خان دا او د ماما نوم سمیع الله دا په عمر باندې له دیارلسو کلو نیولې تر پنځلسو کلو پورې ده او زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زما نوم ملک محمد رسول ده. جانرول د قرې اوسېدونکی یم. دغه هلک دلته ما سره اوسېږي. که چېرته یې وارثی هغه د خپل د تلیفون نمبر د ازادۍ له رادیو له لارې نه اعلان کړي نو زه په خپله به ورته زنګ ووهم. پس لږې نه دی ما پیدا کولی شي. وسلام سلام.
تاسلا ازادي رادیو څخه د ورکوښو ایزانو پروګرام ته خوږیاست. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی ده. خپل ورکوښو عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره یې نه دی ویلې. اول به د پیغام واورو پس له پیغام به زه تاسو ته دغه ګران اوریدونکو د ټلیفون شمیره ووایم.
دا د یو موږ یو الک دا ورکوښو دا سلیم نوم یا د بلا زوی دا دا پنځه نیم کاله کېږي چې نظره کسوی د جال آباد دي په سره کېر دي درمتې لمانځه دلته په دې لاره کښې چا لیدلی وو خو بیا نظره کسوی ده. اوس کار چا ته معلومات یې پیلن ارزان قیمت کښې کور ده او د لوګر د ولایت د مرداغې د ولسوالي د سرخاو د کلي نو کار چا ته معلومات یې موږ ته د پیلن ارزان قیمت بومسم بلا کښې کور ده مقتدی معلومات را کی آزادی را دو تا چاته معلوماتی جایزه به ور کو یا شیرینی
کتا سی دغه ګران اوریدونکو د ورکشوی عزیز پاک معلومات لري ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ 00939045094. د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00939045094.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو ډیر مو منځندو قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه اوس وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زبل وګر دی ولایت د خوروار د ولسوالۍ د کول جلال د کلي اوسېدونکی زما نوم سید غنی ده. زما سره یو ملګری و یو کار مخ کښې پلار را سره را ملګری و د افغانستان د شلګر اوسېدونکی ده جمشید په نامه ده. دا یو کال کېږي دی نادراکه ده نو له ده سره بیا چا سره د ده دره کې مقصد په دې شماره دې ما ته زنګ وویل د 0943252588 او کدی لمبر دی ما ته زنګ وږي زله یارم له اصفهان نه خبرې کوم. خدای په امان.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت بله بلوک د ولسوالۍ اسمیم جان خبره کوم. ما یو وراره ورک شوی دی د جاوید په نامه دی. د هوا تش دي کېږي که هر چا ته پاتې وي نو موږ ته دوه دوه شمېره زنګ وي 0-3-4-2-1-1 زهار ته ازره کی بس مشتری ګره شماره زنګ دی روانه نو دی یو لکه دی دا و سلام مختابانه.
السلام علیکم. زه ګورې ته مې نه دوه ته ګولا دې زه ته دې وځو زه نه مې تاسو ته پیغام سوز کړې زما یو ماما دې چې په نوم دې له هندار څور لا سوال کی په هزار طرف تجارت سره بار اصل نه دې د په نوم دې سمې نه هغه کومه هیڅ معلومات نه لري لوت ما کدای نه لیدا आवाज او یو دې زمګری دا ما پیغام اوري د مهرباني نه وکړي زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 0-8-6-3-4-4 او یا 0-8-6-3-4-4.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت په شاجل د ولسوالۍ د جمال خیل د کلي محمد اولیا نومېږم. زما د اکا زوی ده شمس الله نومېږي د بولحق زوی ده. که چېره وي چا ته معلومات پر دغه نمبر دي یو زنګ را ته ووایي ډېره مننه. نمبر دغه دی سپر او سپر شپاگ او پنځه نه اته درې نه یو وار بیا تکرار کړم سپر او سپر شپاگ او پنځه نه اته درې نه
صاحب مقصد دا د سلام علیکم او جوړواله چې خدای غواړم چې موږ خو یو سړی په روزه کال په دغه وخت ورکړو د ایران ته تللی ده او چې درک له زره چې نه څه کور او کوون او فامیل او عزیزان دوستان ټول څه خفه یو دا شماره ده چې موږ مقصد دا ده صفر اویا څه سوه پنځه اتیا شپږ زره شپږ دېرش یو صفر اووه بیا صفر بیا دوه واره اته بیا پنځه یا سپاس د درځ دا مقصد دا شرګ نه میږي بل نه برام دین دا ډیر مهرباني باندې کوم مقصد دا د ځبیان ته درځي ور
السلام علیکم عبدالرحمن ترافیل خبرې کومه د لغمان ولایت د اکاخیلو له کونه زما یو رکشوې عزیز د بابا خان حقمل په نامه باندې دا یو میاشت کیږي چې د خپل کور نه نادر کښوي د کچا ته پته ای او یادې په خپل دا زما आवाज اورینو په دغه شماره ټلیفون مې ته زنګ وهي چې کورنۍ او دوستانه دې په کنا قرار دي صفر اویا نه هاتیا صفر صفر دوه سو شپږ اتیا سلام علیکم
ما ورته ځې زه کوم سره د نظر دی په دغه اکل کاریو معلومات ولري یا د خپل ما خبري اوري په دغه نمبر باندې زما څنګه زنګ وي نمبر شماره دې چې پر و صفر درې بیا څل بیا و بیا یو بیا درې بیا صفر بیا څلو بیا و
سلام درا د ازادي رادیو کارکونکو ته زه احمد شاه د چازه د ننګرهار ولایت سیدونکې یو رکشوې لرم د رومال په نامه درې کاله کیږي چې ایران ته تللې او اتمیشتې کیږي احوال نه لرو که خپل اوري یا دوستانه اوري نو مونږ ته د دیش میرا زنګ راوړي صفر وسوا یو شپیت تلیریشت اتا پانزوس بلش میره صفر اویا دو شپیت نه دیرش تلور سوا نه شپیت
الو السلام علیکم زه خلیل الله من تخار ولایت پیشکمیش لسانه از خواه فاستر عالی کنی ولی زه ما یو رکسو عزیز دی آغا عمر تنامه چی دم لالاده بزوی دی تخری بندگر لسی اصار لسکاله کیوری چی نادر کسوی که کم رو ری پاک معلومات داری لطفان جزما سر پدی لمبر آری کونی سی تا لمبر دی سی پر اویا واکیا یو دیرش اتسو شکوش کرتا لمبر یار بیم تکرار اوم سی پر اویا واکیا یو دیرش اتسو شکوش کرتا
السلام علیکم ز نذیر احمد خفستون ما ورور رک ده عبدالرحیم نیمیگی دی ملا عبدالمبین زوی ده دی ولایت لوګر ده او زون دی لوګر نه خبرې کوم او کچا ته معلومات نو په دغه شماره دی ما ته زنګ وی صفر وا بیا پنځه سو شپږ سلوي نه شپیت نه بیا بیا یو ځل وایم صفر وا بیا پنځه سو شپږ سلوي نه شپیت نه بیا دا زما نمبر دی السلام
ہلو السلام علیکم زه بن محمد علي توزاي د پوره د ولایت د کیسه د ولسوالي د رضاخانه کاریز په خبري کوم ما یو ورته بن محمد نیمه د کوم علي توزاي د ډیر لږ کال کې د کور څخه نه درا کړی که څوک د پاک معلومات لري نو په دغه شمیره کې زنګ وي چې پر وسو واکیا د شپته نه نه وی دوله شماره به زړه د فکر کړه چې پر وسو واکیا د شپته نه نه وی دوله
السلام علیکم زه حمید الله یم د پاتوس څخه لایات د پلامرګر د کوڅه دی چې خوږی د کلی د پرتاب د خپل ما یو ورته په نامه د عبد العلی چې دا نه کنه کیږي ورکتب دی کچيري دا ما پیغام دی او یا د په اخر پر چا ته معلومات دی موږ ته دی په دغه شمیره باندې ځان چې پر کوه چې پر شپاش درې یو پا څلور شپاش څلور شمارا یو ځل بیا تکرار کوم سپر کو سپر شپږ درې یو دوا څلور شپږ څلور السلام علیکم
زه خان محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د کمرخیل کلي نه تاسو سره خبرې کوم. او زموږ یو د اکابر چنن محمد حسین دی، دوی کاره کېږي چې ایران ته تللی او په لاره کښې لادرک سوی، نو که هر چاته وي د باره کښې پته وي د هغو باره کښې اوي زموږ خبره دې اوري، نو مهرباني وکړي په وطن کښې دې په دغو شمېرو سره اړیکه ونیسي. صفر درې نه اووه اویا لس اوویس نه سوه شپږ، او په پاکستان کښې زموږ دا نمبر دي پر درې سوه درې دېرش شپږ دېرش یو نوي شپږ سوه پنځه دېرش. والسلام، خان محمد فقیر لخوا.
ہلو، السلام علیکم. زم احمدی د زابند ولایت ارغنداو د ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسېدونکی یم چې اوس په ایران کښې شپې ورځې سبا کوم. ما یو دا کا زوی د عبدالوکیل پلار عبدالوکیل نومېږي، زوی یې محبالله ده، دا درې کاله کېږي چې ایران ته راتلی پر لارې ورک شوی ده. نو که دی زما غږ اروي او یا څوک د ده په حال معلومات لري، ما ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. صفر نه سوه اوولس اته سوه اته دېرش شپږویشت، شماره بیا تکراروم: صفر نه سوه اوولس اته سوه اته دېرش شپږویشت. والسلام.
زه عبدالعلي نومېږم، د فراه د ولایت د فراه د ولایت فرارې د ولسوالۍ د شیان د کلي. زما دا یو اکا زوی دی په نامه د باریباد نومېږي، اقتصادي تکلیف لري. دوی ګای وایي د قلندر بابا ملنګیان، ګای وایي د شندګو شاکیت بابا، خو به دا زیارتونه یادوي. مثال دی، دا دوه کاله کېږي چې دی د تللی رزما څخه نه په شوی کلي ځل شوی دی، بیا څوک درک نه لري. مثال که هر چا ته پاتې وي په نامه د باردا دی، دی اقتصادي تکلیف هم لري. څکوه شته راته شپېته یو پنځوس درې شپېته په دغه شماره کښې موږ ته زنګ وهي.
سلام علیکم، د رادیو ازادي د ورکو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. کارمندان ته زموږ یو د خاله زوی دی، زه عبدالرزاق د کندوز د آرچی د کلبات د کلي څه خبره کوم. اووه کاله یې کېږي د نصرالله په نامه دغه زوی دی، د سید رحمان زوی دی، او اوس یې ورونه په چمن کښې دي، پاکستان کښې دي، ورک دی، لادرک دی. که هر څوک په افغانستان یا پاکستان یا په ایران کښې معلومات لري، په دغه نمبر دې موږ سره ټلیفون وکړي: صفر واویا شپږویشت صفر صفر نه سوه درې شپېته. او بل نمبر دی صفر واویا شپږویشت صفر صفر نه سوه څلور شپېته. صفر هفتاد و هفت دوه سوه شش صفر صفر نه سوه شست و سه.
السلام علیکم، زه عبدالله یم، د چغسران د ولایت یم. زما یو ورور دی چې ولی جان نومېږي، د حاجي داد محمد زوی دی، د چنکوټ د ولسوالۍ د فرن د کلي. دغه اووه کاله کېږي چې بېدارکه شوی، که چېرې ده ته یو دوی خپله اوري یا چېرې د ده انډیوالان اوري، ازادي ته دې یو اطلاع ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد رسول د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ خبرې درسره کوم. دا له خبرو د موږ یو ورکه سوې ده چې د عبدالرحمان لور ګلبشره نومېږي، له بغلانه کابل ته راتله، غزني ته راتله، په کابل کښې ورکه سوې دي. د اوو کلو اوس یې وتلي دي درویشت کاله، ولایت دوه ویشت کاله. ماما یې اکبر خان نومېږي او بل ترې محمد الله نومېږي. زه په خپله محمد رسول نومېږم. په دې لمبه د ټلیفون شماره ده صفر واویا اته سوه یو دېرش اته سوه اویا نه دا زما نمبر دي. او نښانه یې دا ده چې د پښې ګوتې پرې شوي دي، بېرته جوړې شوي دي د پښې ګوتې.
څه وکړم چې دا لرم په نام د عبدالقادر، په نام د عبدالقدوس، دی ورور یم عبدالهادي. که چېرې دی زما زغر یا بل انډیوال یې زغر وي، په دغه شماره دې در زنګ وي ما ته:
صفر و صفر واویا شپږ هفت هفتاد و هشت صد و کلو سه.
زما نوم قاري امان الله، د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د سودخیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د کاکا زوی د میرویس نومې، د مرحوم شهباز خان زوی دی، که چا ته پته وي یا دا د ده اواز کښېخپله اوري، په دغه لاندې شمېره دې له ما سره اړیکې تېرې کړي: صفر اووه سوه درې شپږ 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 پنځه نه. په ټېلیفون شمېره یو وار بیا: صفر اووه سوه درې شپږ 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 پنځه نه. والسلام.
الو، السلام علیکم، زه محمد د بادغیس ولایت د مغل ولسوالۍ د اندړان د کلي اوسېدونکی یم. موږ یو ورک لرو په نام د عبدالحکیم، زوی د عبدالرحمن، وراره د عبدالرشید. هر څوک کدا زموږ را غوري او یا د خپل د موږ را غوري په دغه شمیره د مسل تماس نه 0 و 0 3 1 3 5 5 8 بل شمیره د 0 و 0 8 1 5 5 5 5
زه حمید الله یم د ملا عبدالظاهر اخونزوی د بادغس ولایت د بلا مرغاب د ولسوالۍ د جیخوجۍ د فساد د کلي زما یو ورور دی په نامه د ملا عبدالعلي چې دا 9 کاله کېږي نادرکه دی که دی به زما پیغام دی خپله اوري یا د ده په عقله یو بل چاته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیرې باندې زنګ ووهي 0 و 0 6 3 1 2 4 سلور شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 6 3 1 2 4 4.
ګرانو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه راواستوئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې